بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولیږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا بدروغ جن وایاست او چوک به وجنے او حق بلار ڈلے وو ویل چی زمونگ زڑونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ڈیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د جمعې ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د سلوغې میاشتې 28مه د 1444 قمری کال د رجب میاشتې 19مه او د 2023 زیږدیز کال د فبروري میاشتې 10مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې مزدګرنۍ وساته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به د طالبانو کورنیو چارو له وزیر سره د افغانستان شیعه ټولنې د یو شمیر مخورو لیدنې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د تلپاتې وږمې خپرونې ته غوږ شئ. وروسته به هم د ایران سیل برنامه تاسو ته خپره شي او په پای کې به هم د هر کله راشه خپرونه تاسو ته وړاندې شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په بیلابیلو هیوادونو کې د اسلامي انقلاب د بریا له 44مې کلیزې نمانځنه، د روسیې له حکومت او خلکو سره د ایران خواخوږي، افغانستان ته د پاکستان د سفیر نه ستنېدل، او د صهیونیستي رژیم په زندان کې د یو فلسطینی اسیر په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي انقلاب د بریا 44مې کلیزې د نمانځنې مراسم په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شول. سبا شنبه د 1400 کال د سلوغې میاشتې 28مه نیټه چې د 2023 کال د فبروري له 11مې نیټې سره سمون خوري، د ایران د اسلامي انقلاب د بریا له 44مې کلیزې سره برابره ده. له نن څخه 44 کاله مخکې د 1450 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې په 12مه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت ستر بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه له 15 کلنۍ جلا وطنۍ او له خپل وطن څخه د لریوالي وروسته د دغه هیواد په خاوره کې قدم کیښود او د ایران اسلامي جمهوریت د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. ایران ته له رسېدو 10 ورځې وروسته د 1450 کال د سلواغې میاشتې په 28مه نیټه د ایران ستر اسلامي انقلاب بریالی شو. په همدې خاطر د سلواغې له 12مې نیټې څخه چې ایران ته د امام خمیني رحمت الله علیه د راتګ ورځ ده، بیا د سلواغې میاشتې تر 28مې نیټې پورې چې د اسلامي انقلاب د بریا ورځ ده، د 52 لسیزې په نوم یادیږي چې هر کال په دې ورځو کې د اسلامي انقلاب د بریا په مناسبت ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. په همدې مناسبت چین، روسیې، یمن، عراق او هالند په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریا د یادونې مراسم ترسره شول. د کربلا خلکو هم په دې ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کنسولګرۍ کې د اسلامي انقلاب د 44مې کلیزې د مبارکۍ په ورکولو سره د ایران ملت سره د عراق د خلکو پر پیوستون ټینګار وکړ. له دې سره د چین، تایلند، مجارستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په جلا جلا پیغامونو کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې په مناسبت د ایران خلکو او حکومت ته مبارکي وویله. په تهران کې د جمعې د لمانځه خطیب وایي د خدای په فضل سره د ایران پر ضد د امریکا ټولې دسیسې شنډې شوې. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب وویل امریکا په ایران کې د دسیسو لپاره تحقیقاتي مؤسسې جوړې کړې، خو د خدای په فضل سره دغه ټولې دسیسې د اسلامي انقلاب له بریا وروسته شنډې شوې. آیت الله سید احمد خاتمی په تهران کې د جمعې د لمانځه په خطبو کې د اسلامي انقلاب د بریا د څلور څلوېښتمې کلیزې په یادولو سره زیاته کړه، د و پنځوسم کلن پهلوي حکومت نسکوریدل د خدای د قدرت له ارادې پرته بل څه نه و. داسې رژیم ړنګ شو چې د ازادۍ ضد او د دین ضد و. د تهران د جمعې لمانځه خطیب زیاته کړه استکبار د اسلامي انقلاب د بریا وروسته په څو کلونو کې د ایران له ملت سره جګړې ته راغی، خو په تیرو څلوېښتو کلونو کې د هغوی ټولې دسیسې شنډې شوې. آیت الله خاتمی همدا شان د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې په لاریون کې د ایران د خلکو پراخ ګډون یو صالح عمل وباله، او د سبا ورځې لاریون یې د ایران د ملت د لیدلوري نښه وبلله. قومی کازمی وایي چې د ایران او روسیې لیدلوري د سیمه ییزې اجماع لپاره ښه فرصت دی. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او ځانګړي استازي وویل د افغانستان موضوع په اړه د ایران او روسیې ګډ لیدلوري د سیمه ییزې اجماع لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او ځانګړي استازي حسن کازمی قومی په مسکو کې له ایران پریس سره په مرکه کې څرګنده کړه له نیکه مرغه ایران او روسیه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د اشغال پر وړاندې په مبارزه کې د نیواګر ویجاړونکو سیاستونه او دا چې افغانستان په راتلونکي کې د ترانزیت دهلیز په توګه د سیمې د هیوادونو لپاره مهم دی او د افغانستان د بیارغونې لپاره ګډ لیدلوری لري. په افغانستان کې د ایران سفیر ټینګار وکړ د مسکو په سیمه ییزه غونډه کې د افغانستان په اړه ګډ نظر موجود و تر څو طالبان د ټولګډونو حکومت رامنځته کولو لپاره وهڅوي. ښاغلی کازمی قومی وویل ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان ثبات او امنیت او همدارنګه د پرمختګ او بیارغونې لپاره مرسته وکړي. ایران د روسیې له حکومت او خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د نوسیبریسک خار په یوه هستوګنځي کې د ګازو د چاودنې له امله د یو شمېر روسي وګړو د وژل کېدو له امله د روسیې له حکومت او خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او نشراتو د عمومي څانګې د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی چافی د جمعې په ورځ د دغه هیواد د وژل شویو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ د دې پیښې ټپیانو او زیانمنو ته د عاجلې روغتیا هیله وکړه. د روسیې په نوسیبریسک ښار کې د استوګنې په یوه پنځه پوړیزه ودانۍ کې د ګازو د چاودنې له امله دولس تنه وژل شوي او نه تنه نور هم ټپیان شوي دي. افغان طالبانو له امنیت شورا څخه د سفر د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د دغې ډلې پر غړو د سفر بندیزونه لغوه کړي. طالبانو د واک ترلاسه کولو راهیسې هڅه کوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، خو د طالبانو د ځینو پرېکړو له امله نړیواله ټولنه د دغې ډلې د غوښتنو له منلو ډډه کوي. د طالبانو سرپرست حکومت هیله مند دی چې د افغانستان په ټپه ولاړ اقتصاد سرخی او له نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره د اړیکو په زیاتولو سره وضعیت سم کړي. د شفقنا خبري اژانس راپور لمخې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو د حکومتي چارواکو د سفر د بندیز لرې کول به د ټولو اړخونو په ګټه وي او د خبرو اترو زمینه به برابره کړي. مجاهد زیاته کړې غوره ده چې د باور جوړونې لپاره هغه ممنوعیتونه له لید څخه لرې کړو چې موږ یې ژمنه کړې ده. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی، مولوی عبدالکبیر او یو شمیر نورو چارواکو د سفر د معافیت موده پای ته رسیدلې ده. د پاکستان سفیر اوس مهال افغانستان ته نه ستنیږي. پاکستان تر اوسه کابل ته د خپل سفیر د بیرته ستنولو پریکړه نه ده کړې. په کابل کې د پاکستان پر سفارت تر برید وروسته اسلام آباد له افغانستان څخه خپل سفیر ورغوښتی و. په داسې حال کې چې د عربي هیوادونو ګڼو ډیپلوماتانو له کابل څخه خپل سفیران ایستلي، خو د پاکستان سفیر له هم افغانستان ته ورستون شوی نه دی. د شفقنا خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د دغه هیواد سفیر عبیدالرحمن نظامانی به با پاکستان کې وی او کابل ته د هغه د لیګلو پاړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ په یوې خبري غونډې کې وویل چې اسلام آباد د افغانستان وضعیت ارزوي. ایران له افغانستان سره بشر دوستانه مرسته کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بشري مرستو کڅوړې د افغانستان په پلازمینه کابل کې وشل شوې. د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د کړکیچ په صورت کې د افغانانو اصلي منزل او پناه ځای ګڼل کیږي. په افغانستان کې د دولسیزو امریکایي اشغال او پرله پسې سیاسي ناورینونو په ترڅ کې ایران د میلیونونو افغانانو هرکلی کړی او تل یې د دغه هیواد خلکو ته بشري مرستې رسولې دي. د ایران د بشر دوستانه مرستو شپږمه الوتکه هم سوریه ته ورسېده. د سوریې زلزله ځپلو خلکو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بشري مرستو شپږمه الوتکه د جمعې په سهار د لازقیه هوایي ډګر کې ښکته شوه. په لازقه کې د ایران د کلتوري چارو سرکار علي رضا فدوي له ایرنا سره په مرکه کې وویل په تیرو دریو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دوهم الوتکه چې د سوریې په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو خلکو سره د 19 تنو مرستو په شمول بشر دوستانه مرستې پکې شامل دي لازقیه ته رسیدلې دي. له دې مخکې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د هوایي مرستو دوه بیړۍ دمشق ته او دوه بیړۍ هم حلب ته استول شوې وي. او وروستۍ خبر دا چې د سیونیستي رژیم په زندان کې یو فلسطیني بندي په شهادت ورسید. حماس د سیونیستي رژیم په لاس د یو فلسطیني بندي د شهادت په اړه غبرګون ښودلی او هغه یې په کلکه خندلی دی. 48 کلن فلسطیني بندي احمد ابو علي نن د جمعې په سهار د نګیفت په زندان کې شهید شو. قدر منوریدونکو زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.
سیاسی تبصرہ
ډیر قدرمنو اوریدونکو تاسو را بولو زموږ د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې موضوع یې د طالبانو د کورنۍ چارو له وزیر سره د افغانستان شیعه ټولنې د یو شمیر مخورو لیدنه. د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د عبدالناصر بامیانی صوفی گردیزی او احمد حسین سنگردوست په ګډون له یو شمیر افغان شیعه مشرانو مخورو سره په کتنه کې د اهل تشیع او هزاره په ګډون د افغانانو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان شیعه عالمان او مخور د دغه هیواد د خلکو په تیره بیا د اهل تشیع د امنیت د ټولنیزو او دینی حقونو د درناوي او عدالت تامین غوښتنه کوي. له همدې عمله د اهل تشیع د بنفوذه کسانو د طالبانو له مختلفو چارواکو سره په ګڼو غونډو کې د امنیت او د عدالت په تامینولو کې د اهل تشیع په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د تامین غوښتنه کړې ده او همدارنګه د افغانستان د مسایلو په حل کې د اهل تشیع ټولنې د فعالې ونډې غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان شیعه ټولنې لاندې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت یو له مهمو عناصرو څخه دی. د هیواد په څو توکمیزو او مذهبي ټولنو کې د ملي یووالي ټینګښت دی او طالبان کولای شي په افغانستان کې د عدالت په حکم سره د یووالي بهیر لا پیاوړی کړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه اسدالله ظاهری په دې اړه داسې وایي: افغانی ټولنه له مختلفو توکمونو او مذهبونو څخه یو جوړه ټولنه ده او له هغې ډلې څخه اهل تشیع په ځانګړې توګه هزاره د تاریخ په اوږدو کې تل له ظلم سره مخ شوي دي. د افغانستان هیڅ یوه حکومت او دولت د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره کوم جدي ګام نه دی اخیستی او دوی پر دې غوښتنې ټینګار کوي. د دغه هیواد له حکومتونو څخه د افغان اهل تشیع یو له مهمو غوښتنو څخه د شیعه محاکمو جوړول او د جعفری فقه له نظره د حقوقي مسایلو او شخصي حالاتو څارل او اجرا کول دي. دا په دې معنی چې اهل تشیع باید خپله محکمه جوړه کړي او په شخصي حالاتو کې هم د اهل تشیع له قوانینو او مقرراتو سره سم عمل وشي. په افغانستان کې د ډیرو قومونو او مذهبونو د شتون په پام کې نیولو سره په مختلفو چارو کې د اهلي تشیع د سیاسي، ټولنیز او مدني ګډون پیاوړتیا په افغانستان کې د وحدت او یووالي د بنسټونو په ټینګولو کې مرسته کولای شي. په افغانستان کې د دینی چارو کارپوه حجت الاسلام سید صالح صدر په دې اړه داسې وایي: اهلي تشیع د افغانستان د خلکو یو مهم نفوذ تشکیلوي او په شخصي حالاتو کې د خپلو عباداتو پلي کول خپل حق ګڼي او له طالبانو څخه دا تمه لري چې دوی دا غوښتنې ومني. په همدې حال کې د هزاره وو پر ټولنیزو او مذهبي حقونو تل د نورو لخوا تیری شوی دی، چې دا کار د طالبانو لخوا د دوی غوښتنو ته د پاملرنې اړتیا دوه چنده کوي. په هر صورت د افغانستان د اهلي تشیع له علماو او مخورو سره د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو د لیدنې د دې ښودنه کوي چې هغوی په دې هیواد کې د اهلي تشیع حالاتو او وضعیت ته پام کوي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره په همدې ځای پای ته ورسیده.
تل پاتې وژمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولري. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. لا لومړی ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول گمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته خراغ لاس وایو. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. قدرمنو اوریدونکو له دې وروسته زموږ بل خبرونه ایران سیل خبرونه ده چې تاسو د هغې اوریدو ته رابولو.
د ایران
سیل د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې د ایران سیل نومې لړۍ لنننی یو سل یو دیرشم مطلب سره زفاطمی سره د خپل محترم همکار
اتوله خوګرنی
ستاسو خدمت ته حاضر شوم. عزیزانو په دغه نننی مطلب کې قوم سپیشل خارته ګرځو او دغه خار له طبيعي جاذبه سره هم بلدیږو. نو هیله ده چې تاسو د خوښ وړ وګرځي. دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ قم د ایران یو مقدس خار دی او دا خار د حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها د سپیڅلی او ملکوتی حرم د شتون په خاطر له ځانګړې اهمیت برخمن دی. د مختلفو ښارونو او درست نړۍ په تیره بیا د اسلامي نړۍ د ډیرو زیارتونو او زیارتوالو کور بوي. مناسبه ده پوه شئ چې قم له ډیرو ارزښمنو تاریخي او طبیعي جاذبو هم برخمن دی. نو بلنه درکوو چې په دغه سفر کې له موږ سره ووسئ. د قم پخوانی بازار د ایران د معمارۍ یو شاهکار شمیرل کیږي او له پیل څلور مربع شکله یعنی چار سوق سترې تینچې او رستۍ تنګې برخې جوړې دي. د قم د قدیمی بازار ستره تیمچه په ټول هیواد کې تر ټولو لوی ضربي چت لري او د بازار هر یوه برخه یې د ایران له ډیرو پخوانیو او کم پیدا کوونکي او مثال ورکوونکي معمارۍ برخمن دی چې د ایران د دودیزې معمارۍ اصول په جوړېدا کې سیمې سرایي کېدا ته په پام سره په ښه ډول کارولی دي. د قم د قدیمی بازار هر برخه په مختلفو پړاوونو کې جوړه شوې ده او د وخت په تیریدا سره یې پراختیا هم موندلې ده. په کلي توګه د قم د بازار مخینه د سلجوقیانو، ایلخانانو، صفویانو، قاجاریانو او پهلوي لړۍ سره اړوند ده. دغه ټولګه د بازار او زاړه بازار په دوو ځایونو مشتمل ده. د دیاله سوا شپږ اویایم هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په شپاړسمه نیټه په نولس سوه اووه دیرشم شمیرې سره د ایران د یوه ملي اثر په توګه ثبت شوی او د قم د یوه ډیر په زړه پورې لیدونکي ځای په توګه د ډیرو سیلانیانو کوربه دی. د قم بازار ستره تیمچه د نیبی بازار په شمال کې واقع ده چې د قم په دریو سترو تیمچو کې یوه ده. د دغه ستر بازار په منځ کې یو شمیر جوماتونه هم شته دي چې د مسګرانو جومات، د ملا جومات، د امام حسن جومات، د نجارانو جومات، د پامینار جومات او رضوی جومات تر ټولو مهم دي. د قم سنتی یا دودیز بازار چې تل د اترو بوی راځي له کلونو کلونو راهیسې د هغو مسافرانو کوربه دی چې سجدګه او مسله او حلواګانې اخلي څو د یادګار په توګه خپلو خپلوانو او دوستانو ته ډالۍ کړي.
د نوي بازار د لارې په داخل کې د حاج اسکرخان حمام واقع دی. د حمام په مینځ لاره کې یوه ډبرینه کتیبه لیدل کیږي. د دغه کتیبې په اساس دغه حمام جوړېده دولس سوه شپاړس قمري کال کې ذکر شوی او په دغه حساب سره یې ودانۍ د قاچاریا پړاو لومړیو او د پتی علی خان قاچارا سره اړه لري. د یو مستطیل ډوله دروازې له لارې حمام ته واردېدلی شئ چې څو پوړه لاندې پلور لار لري او بیا د حمام اصلي لومړنۍ فضا ته واردیدل شو چې 12 متر مربع اړخونه لري. د دغه فضا په مېز کې یو ګمبزه ده چې پر اتو ستنو او 50 زولو ولاړه ده، او ورپسې یو بل اړخ ته وړه ګمبزه ده چې د حمام دوهمې ستري ګمبزې ته لار لري. د دغه ګمبزې نقشه هم په مربع شکل سره کابو 10 متر ده چې په مېز کې څلور ستنې دي او ګمبزې پاسه پرې جوړه شوې ده. په اخر کې د اوبوستر ډن یا ټانکۍ ده. د لومړنۍ ګمبزې په فضا کې د قالیو د بدلولو برخه ده او د ګمبزې لاندېنۍ جوړښت ساده دی، او د دوهمې ګمبزې فضا د ځان د وینځلو اصلي برخه ده چې دمګړۍ په شاوخوا کې د وړو وړو برخو په جوړېدو سره ورڅخه استفاده کیږي. خانه یزید انپنا چې د یزید انپنا په عمارت هم مشهور دی، د قوم یو بل ښکلی او لیدونکی ځای دی چې له زاړه بازار سره نږدې او د ښار په قدیمي جوړښت کې واقع دی. دغه تاریخي خونه چې مخینه قاچاره او پهلوي پړاو ته ورګرځي، ډیره په زړه پورې ستره دروازه او سرتاخت لري. دغه سرتاخت په څلورو ستنو ولاړ دی او له خښتو جوړ شوی دی چې ښکلی لوری ښکاري. جالبه ده پوه شئ چې د دغې ودانۍ دیوالونه د خټو جوړ شوي، او په ټوله کې لا زیات د یزیدان پناه کور ښکلایي دوه چنده کړې ده. د یزیدان پناه د خونې تر ټولو غوره او په زړه پورې کوټه په لویدیځې برخه کې ده. په 50 دروازو سره د میلمنو کوټه ده. درې دروازې د خوب د کوټې له شمالي او جنوبي او د لاندې برخې ته رسیږي. یو بل جالب ټکی چې د دغه تاریخي خونې په باب چې همدا اوس په یو رستورانت یو هوټل بدل شوی دی، دا دی چې میلمانه په کوټه حالونو او د ودانۍ په انګړ کې په ډول ډول ایرانی دودیزو خوړو او یخو ګرمو شربتونو سره منل کیږي چې ګواکې تیر وختونو ته سفر کړی، او د دغه خونې میلمانه په خپل وخت کې غوره او نامتو میلمانه شوي دي. که څه هم خیرازه طبیعت، لوړ او دنګ غرونه، د شنو اوبو سواحل او داسې نور تاریخي ځایونه ډیر په زړه پورې او لیدونکي دي، خو په دښته کې هم ډیری حیرانوونکي او په زړه پورې منظرې شته دی چې په بل هیڅ یو ځای کې نه لیدل کیږي. په مالګې پوښل شوي دښتې، طلایي غونډۍ، د ریګو یا شګو طوفانونه، خاکي غرونه او غونډۍ او داسې ځینې نورې برخې ټوله د قوم صحرایي ښکلا تاریخونه څرګندوي. د قوم سترې لارې د جعفریا په لور په 45 کیلومتره کې د تغرو د دنګي ګنبد یا د ملګري ګنبد په نامه سره د قوم د مالګي غر دی، او د قوم ولایت یوه طبیعي جذبه حسابیږي. د قوم د نمکي ګنبد د مخکینۍ پیژندنې تاریخ 60 میلیونه مخینه لري.
قدرمنو اوریدونکو، د قوم د تغرو د نمکي ګنبد چې د نړۍ په تناسب یوازنۍ نمکي ګنبد ده، په مېز کې یو واړه دریاچه یا جهیل لري. په دغه ګنبد کې د مالګې د تهه یا بلورونه د غونډیو په شکل سره مشخص دي، او ډېر ښکلي منظرې وړاندې کوي او یوه خاصه او طبیعي جاذبه حسابېږي. د قوم د نمکي ګنبد د مځکې پیژندنې تاریخ 60 میلیون کلونو ته رسیږي. د غلړۍ تر 3 کیلومترو پورې اوږده ده. د ګنبد په منځ د مالګې جهیل دی، او په دغه ګرمې سیمې کې د ډېرې زیاتې تودوخې په علت فوسیلي وروسته پاتې والی دی، او تر یو اوبه په بخاراتو باندې په بدلېدا سره او په نورو ځایونو کې د غونډیو په جوړېدا سره په ډېر ښکلي بڼو سره مختلف ټیلونه یا غونډۍ ښکلي منظرې وړاندې کوي. د دغه ګنبد مالګه سپینه، سره، قهوه‌ای، زرغونه او آبی رنگ ده چې د هر یو لیدونکي نظر ځان ته جلبوي. د سیمې رنگ بندی داسې ده چې په لومړي نظر کې په ذهن کې د مریخ سره سره رنگه سیاره بریښوي. له دغو پوتانسیلونو څخه د مځکې پیژندنې لپلوه د ډول ډول ټاټوبو د پیژندګلوۍ لپاره استفاده کیدلی شي. د دې پترس کې چې د ایکو ټوریسټ یا ایکو سیلانیانو لپاره یو جذاب او د لیدلو وړ ځای دی. د قوم خار یوه بله ښکلې سیمه د حوض سلطان یا سلطان جهیل یا همهغه د مالګې جهیل دی. دغه جهیل د صحرا یا دښتې په منځ کې دی او ځینې سینونه هم دغه جهیل ته رسیږي. زیاتره سینونه تریو اوبه لري او له جبیو مځکو تیریږي او په همدې خاطر دغه جهیل د مالګې په یوه جهیل بدل شوی دی. تاسو د دغه جهیل تر یوه حد پورې پکې ګامونه کیښودلی شئ او پر خپل بدن یا کپړو باندې د مالګې اغیزې لیدلی شئ. د مالګې پنډوالی سبب شوی څو د جهیل په نږدې کې د مالګې 15 ګوټه ذرې رامنځته شي او د سیلانیانو توجه ځان ته جلب کړي. البته باید پوه شئ چې هر څومره د جهیل منځته ورشئ نو سطح لا پنډیږي او د خټو په څیر پکې تګ ګران شي او ممکنه ده ستاسو پښې پکې خښې شي.
دوستانو د ایران سلمی لړۍ د دغه یو سل یو دیرشم مطلب وخت هم پای ته ورسېده. په دې هیله چې د پاملرنې وړ مو ګرځېدلې وي تر یوې بلې لړۍ چې بیا ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو. په پاک الله مو سپارو. الله مل شه.
ډېر قدرمن اوریدونکو، دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. قدرمن اوریدونکو، زموږ وروستی پروګرام هر کله راشه پروګرام دی چې د هغې اوریدو ته هم ستاسو پام راړو. نو ستاسو له ملتیا ډېره مننه. زموږ وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. ډېره زیاته مننه. کور ودان، ښه وخت او ښې چارې.
کلا
راشا،
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو دار کلا راشا د خبرونه خوږو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د عافیت په جامو پټ ووسی. دا د یو ځل بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې یو. لمعمول سره سم د نن ورځ په خبرونه کې به هم لومړی ستاسو خوګو لیکنو ته یو کتنه وکړو او بیا به غږیز پیغامونو ته ولاړ شو.
مرمن فاطمی زهم من په خپل وار د هر کل راشه د ګلبن خستا ګلانو په درنه حضور کې لمینه او اخلاص ډګ ډې ګډې سلامونه وړاندې کوم. هله چې مونږ ملګری به د خپل پروګرام اوریدو ته ناست وي ان شاء الله. مرمن فاطمی د واتس اپ شمیره هم وړاندې کوو 00 9 9 9 6 6 4 5 6 6 3. نو دا زمونږ د واتس اپ شمیره ده او همدارنګا پښتو 99@yahoo.com هم زمونږ د برېښنالیک آدرس دی چې تاسو پرې خپل نظرونه وړاندیزونه او پیغامونه مونږ سره شریکولی شي. او بیا پارس ټوډے ډاټا آر سلیش پی ایس هم د پښتو راډیو د ویب پاڼې درک دی چې تاسو د هر کله راشه په شمول د سیمې او نړۍ خبرونه او نور ډول ډول علمي او کلتوري مطالب پکې لیدلی شي. نو مرمن فاطمی دلته مکه خوخه یو لنډه دمه بو بیا د خبرونه دوام سره خپل یارانو خدمت ته حاضر شو.
هر کله راشه خبرونه کې یو ځل بیا قدرمنو دوستانو ته هرکلی وایو. جمیل صاحب، حاجی سمرګل نکنام خیل صاحب موږ ته یو وړاندیز کړی او هغه دا چې وایي چې د مناسبتونو او موضوعګانو په هکله په خپرونه کې یو څه وضاحت ورکړو. نو په همدې خاطر له خپل همکار څخه اوس یعنی د تاسو څخه غواړم چې د سلواغې د 22مې نیټې په هکله یو څه معلومات وړاندې کړي.
بالکل مېرمن فاطمی، تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې سبا ورځ چې د سلواغې د میاشتې 22مه نیټه کیږي په ایران کې د اسلامي انقلاب د بریا له کلیزې سره سمون خوري. یعنی دا سبا ورځ چې په ایران کې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په فرزانه رهبری سره د ایران ولس د امریکې لاسپوڅې پادشاهي کوم نظام غیلمین زیوړ او د لسواکي په چوکاټ کې د اسلامي جمهوریت نظام بنسټ کې خو چې ورسره په سیمه کې د اسرایل او امریکې په وړاندې بیا مقاومت کومې دا ډلې دي او نظریاتي پلو هم یو ډول بیا دا پیاوړی شوی او رامنځته شوی. نو انشاءالله چې اوس په زمونږ د ګران ملګري حاجی سمرګل نیکنام خیل صاحب دی پوښتنې ته مو ځواب ویلی په لنډه توګه.
نو موږ هم د سلواغې 22مه نیټه یعنی د اسلامي انقلاب د بریالي کېدو کلیزه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته مبارکي وایم.
بالکل همداسې دا مننه فاطمی، ځکه چې دغه صرف زمونږ د اوریدونکو نه بلکې د نړۍ د ټولو مظلومانو لپاره داسې بختوره او نیک ورځ ده، ځکه چې اسلامي انقلاب چې کله بریالی شو نو دا مستقبلونو کومه د ظلم کاسه وه او نسکوره شوه او مظلومانو لپاره یوه هیله یو امید پیدا شو په دنیا. نو یو ځل بیا زړه له کومې تاسو ته مبارکي وړاندې کوو.
خ جمیل صاحب، خبرې خو اوږدې دي، نو د خبرونې په وخت د دې لپاره چې محدودې موږ هم د قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته یو کتنه کوو. رابه شو د اوریدونکو لیکنو او پیغامونو ته ګران ورور رازق جار صافی صاحب چې زموږ یو پخوانی اوریدونکی دی، د اجمل خان خټک صاحب د تلین په درنخت کې یو نظم را لېږلې چې څه وایي.
وایي چې د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اوریدې شي کنا، ستا د سکڼې سکڼې ماښام نه لوګي د چا د زړه لوګې لیدې شي کنا، ستا د سیلو او طوفانونو پر مخ یو اسویلې دی در لېږلې غواړم، ستا د څپو څپو سیندونو په نوم لیمه را ډک شو څڅولې غواړم، هسې نه چون د خولې ستل کفر شي، هسې نه تا ته هم دریدل کفر شي، ستا د جنت لا نعمتونو نظر ز درتا وړي په جهان ژ اړم او استاد دوزخ لا لړمانو توبه ز درتا دا لړمان ژړم دلته د اوی گیډه دوزخ
وې
تش ګرځو هل تش استاد دوزخونو خاشاک وې نمزان تور کړ او نسپین پاتې شو نه د دنیا او نه د دین پاتې شو وستا د خیګنو فیصلو نه قربان ولې حیران یم کوم قانون ومنم وې ته خو دې خپل قارون پمزکه منډې زهم په سر باندې قارون ومنم وستا پر ازاز ما رضا در ربا ستا پر ازاز ما رضا در ربا کړي هم نس پورې تړلې شما چې بل خامار په خزانو ووینم آخر انسان یم څنګه غلی شما وې دا ډک شو زله ای سره ولې نشم خلا ما ته خدا خو ګندلې نشم خلا ما ته خدا خو ګندلې نشم د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا ده اوریدلې
ډیره مننه لګران ورور راجغجار صافي صاحب څخه چې واقعا اجمل خان خټک د سیاسي فعالیتونو ماسوا د پښتو د ژبې وتلې او تکړه شاعر او ادیب هم پاتې شوی دی.
بالکل همداسې ده، نظم خو ډیر زیات او خوندور و، خو یو څه اوږد ونو مونږ همداسې په بیړې وویل، نو انشاءالله چې ملګرو به دا زمونږ کوم مجبوری دی دا ان شاء الله درکړی
وي ان شاء الله تعالی. خدای تعالی دې جنتونه د دغه محترم شاعر په نصیب کړی.
ها مېرمن فاطمی، زمون ګران اوردونکو کرامت الله بداوی صاحب هم ټولو محترم او ملګرو او دوستانو ته سلامونه، نیک هیلی او احترامات وړاندې کړی. البته د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د شهادت د ورځې په مناسبت تسلیت هم ویلې چې کلیزه د دوشنبه په ورځ و. زمونږ ګران ور له افغانستان څخه د دلاور سعادت یو نبوی با حدیث را لګلې چې خدای دې په دین او دنیا ان شاء الله برکت
واچوي.
مېرمن فاطمی وایي چې لا ابو سعید خدری نه روایت چې د رسول الله مبارک نامه اوریدلې چې کله سړی مسلمان شي او هغه په اسلام ښه عمل کوونکی وي نو الله تعالی د هغه ټول ګناهونه بیا معاف کوي او د هغه نه پس بیا بدله شوري شي چې د یوې نیکې بدله لس چندنه تر اووه سوه چنده پورې وي او د بدې بدله د هغې بیا وی معافیک وی بدی بیا وی غمر وی چې څومره بیا ګناه کړی خدا چې الله تعالی یې ورته معاف کړي نو دا بیل خبره ده. دا روایت کوم دی په بخاری کې راغلی دی. نو مېرمن فاطمی که خو خدای ورنه د دم بو کو کنه
بیخي سماده یو ځل بیا هر کلی کو د خپل قدرمنو اوریدونکو جمیل صاحب د پاره چنار څخه ماستر حسین حبیب توری صاحب هم په خپل پیغام کې د توری او د قلم خاوند میړنی خوشحال خان خټک مختلف موضوعات باندې وینا کړي. ماستر صاحب په دوام کې هم د خوشحال خان خټک شعر را سره شریک کړي چې وایي که په کار دی وي د خدای پیژنګلی پیروي د محمد کړه د علی هر آیت چی براتله پاسه له عرشه لا په عرش به یې علی و
متلی
محمد چی هغه راز یې په معراج کړه یکایک کاوه یکایک و علی ته جلی محمد و علی چی دوه وینې په سترګو په دا کار کې احجوله
احوالی دا احوالی ډېر ښه
د زړه زنګ په بل سیقل نلی ریکیجی د زړه زنګ په بل سیقل نلی ریکیجی په دوستی علی د
مسقلی
د علی د آل
په مدح کې جنت دی
د علی د آل په مدح کې جنت دی د خوشحال خټک په
داد تسلی ډیر ښه. لا ماستر صاحب توري نه یو نړۍ مننه کوو، خدای دې تل خوشحال لري. خیو بلا لیکنه هم ولولو او بیا به که خوښه مو وي که نه مېرمن فاطمی د غږیزو پیغامونو ته ولاړ شو. زمونږ یو ګران ملګری انورزاده هم وی یو شیر را لګلې چې کخوخه دی ورته به وړاندې کو وی چې د ژوند سندره غولو لا رباب نو کخ کولا ډیر وا خو زړه خانه خراب نو وی د الفتونو شجرې می را په بلې کړلې دا غ دین و چې د سره کتاب نو وی زنی خالونه د بارودو په لوګو لوغړن وی د زنی ټکو کتابونو کې بیا جواب نو وی مونږ ته دا شتاټ کی د خلکو د تندو نازدا دا هغه خاوره چې د سره نصاب نو وی استاد خبرو پلوشه لزلونو پوری وته دا سه لا کلش غزل دی انتخاب نو وی دلته منصوره د دانو زندانونو جوړ وو وی دلته د خلکو قافیو کې انقلاب نو او د ژوند سندره رغولو لا رباب نو کا خلا ډیره وا خزرو خانه خراب نو
انورزاده صاحب ته کوروداني وایو. جمیل صاحب فکر کوم چې اوس به وخت را رسیدلی وي چې غږیزو پیغامونو ته ورشو.
بالکل رسیدلی.
نو په غږیزو پیغامونو کې زموږ ګران اوریدونکی وحید خاموش صاحب هم برخه اخیستلې چې یو پیغام موږ ته راستولی چې اورو چې موږ ته څه وایي.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ملګرو. وحید خاموش ما د ټل هنګونو هر کلا راشه دا هر کلا راشه ټول ملګرو ته زمينه او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم. هلال آرام چې ټول ورو غ جوړ کې چوک بیماران له لاله ورو غ جوړ کې چوک تستونګه مشکلات له لاله مشکلات نه حل کیا او ډیر ډیر مننه کوم دا عائشہ بیبی رضی اللہ او په باندې جو ورو ترنم کې غړا دا هنه یو جهان مننه دا ډیر کوم په لیکلو راغله دا او بل ورور مې هم بیا هغه شعر وایا لاله هغه ته هم په جلو جلو دا ډیر کوم او د چا چې دا په لیکلو باندې قلمونه شعر کړی دی هغه ته هم په جلو جلو دا ډیر کوم او د عبدالمجید درنی صاحب د کوم مرکا غونډې دا د دې غلیبانو پروډوډیشن وی پارت وی او د رحمت چا سیل والا کلام د غنی خان والا د نورو هغه نه پوه سه یو بل هغه و د عبدالمجید دوراني صاحب نه هم یو جهان مننه هغه سره کوم ملګري وي هغو نه هم یو جهان مننه هغو ته هم په جلو جلو دا ډیر کوم د مولا تربا ته څومره قلمونه پکې لیکلي دي که په وای سي په ترنم وو دغه ټولو د ما طرف نه په جلو جلو دا د ما طرف نه په جلو د ګلونو په شان د ښایسته داد قبول کیا ټول مو واورېدلو ټول مو پړو وکړلو ډېره ډېره مننه کوم ډېره شکر ادا کوم د ټول ګروپ ټول ګروپ ته خوښ کوم د پروګرام ته د لږ رسیا د چو غزلې د چو هغه ترنمې کړې دي مثلا هغه عائشه رضی الله عنها هغه په هغه موضوع باندې ترنم کړی ده مثال د مراکې شوې دي دغه ملګري د لږ رسیا دغو د لږ ستاینه کوي لږ دا ته ورکوي نو د دې سره بیا ګروپ لګونه درون لیدای شي مطلب دا په دې باندې درو ګروپ خسته کیږي د ګروپ په دوه درو څلورو کسانو نه خسته کیږي هغه دا پر کسانو اډ ملګری دی ټول درچیا پلا او د شرکای نو ډیر ډیر مننه به
ډیر ډیر مننه کو د خپل قدردان ور خاموس به مونږ هم ورته کورودانی وي خو خبره کړی دا هر څومره چیز مونږ ګران اوریدونکو په ګروپ کې پیغامونه واسطي غمره مهمه مونږه بیا خبرونه خواندور شي له خیر سره. نو ځل بیا ډیر ډیر مننه کو د خپل ګران او قدردان خاموس صاحب. مېرمن فاطمی را وشو غږیزو پیغامونو اندې برخې دویم اړخ ته چې زمونږ ګران قدردان حاجی سمر ګل نیک نام خیل صاحب زمونږ یو بل ډیر پخوانی همکار دی او په خپل ښایسته غږ سره یو پیغام رستولی دی یو ښه شعر یې هم لوستی نو راځئ چې واورو څه وایي.
السلام علیکم ټولو جار کله راشه پروګرام ملګرو ته سلامونه وایم زیات زیات سلامونه ورته وایو. نو که په نومو سره اخلم وخت بې جایه ضایع کیږي خو بس د موږ غاک شاوري سلامونه ټولو ملګرو ته وایم او د راډیو کارکوونکو ته هم سلامونه وایم. نو چې یو لنډ غوندې شعر ده نو داسې دې هغه باره چې ده د نن سبا چې دا کوم بندیزونه مندیزونه دي نو وای رانجه راوړه دلته سترګې بې رنجو پاته دي رانجه راوړه دلته سترګې بې رنجو پاته دي له حیا ډکې تکې سری دي بې کتو پاته دي اے د وخت امیره مساعده کړه برابر، اے د وخت امیره مساعده کړه برابر، پښتني مو به سواده به خطو پاتې دي، سابقه پښتون زړه ملال رزوندې کړه، سابقه پښتون زړه ملال رزوندې کړه، تاریخونه مو د پیغلو پښتنو پاتې دي. نو مالک ملهم د زړونو ورکړي پښتنو ته، اے مالک ملهم د زړونو ورکړي پښتنو ته، له درد ډک سوي داغونه مو په زړه پاته دي. وای کلاس وروړم لاس به مې غوڅ کړي اے سمره، کلاس وروړم لاس به مې غوڅ کړي اے سمره، کلاس وروړم لاس به مې غوڅ کړي اے سمره، تازه ګلان مو په څوکو د اغزو پاته دي. رانجه راوړه دلته سترګې بې رنجو پاته دي، له حیا ډکې تکې سری دي بې کتو پاته دي. وسلام.
له خپل قدرمن ورور نیکنام خیل صاحب څخه هم ډېره ډېره مننه کوو چې په خپل ږغ باندې شعر زموږ سره شریک کړ. یادونه کوم چې پښتون یار ارمانی اڅکزی صاحب هم یو طنز یا کومیډي شعر رالېږلی دی. البته وخت مو په ختمېدو دی او باید له تاسو سره هم خدای پامان.
بلکل منو فاطمی، زمون خو هم زړه نه غواړي چې خپلو یارانو خدمت نه رخصت شو، خو که ژوند و انشاءالله بیا به په راتلونکي خپرونه کې انشاءالله خبرې هم کوو، د دو پیغامونه به هم په خپل پروګرام کې شریکوو. نو د دو خپلو یارانو له ملتیا بیا ډېره ډېره مننه کوو. که خوښه وي تر بل پروګرام خپل اورېدونکي او زموږ دغه د ګلمن ملګري په لوی او مهربان خدای وسپارو
او د خدای پاماني په وخت کې وایو چې خدای مو مل او ملګری شه.